چار وزیر هم اسلام آباد ته سفر کړی و. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې په خپور کړي بیان کې ویلي چې شهزاده محمد بن سلمان د پوځ له مشر جنرال راحیل سیف سره په لیدنه کې په دوه اړخیزو دفاعي اړیکو سربیره د سیمې په عمومي امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. بیان کې چې ښاغلی راحیل سیف د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ویلي چې پاکستان له سعودي او نورو خلیجي هیوادونو سره د ورورولۍ اړیکې لري او د دغو هیوادونو امنیت ته ځانګړی اهمیت ورکوي. نوموړي همداراز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ په صورت کې باید پاکستان تر څنګ ولاړ وي او دې ته به سخت ځواب ووایي. د سعودي عربستان چارواکو اسلام آباد ته سفرونه په داسې وخت کې ډیر کړي چې په دې وروستیو کې د سعودي او ایران تعلقات ترینګل شوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي تعلقات هم شلیدلې دي. دا تعلقات تر هغې وروسته ترینګل شوي چې د سعودي عربستان حکومت په دې هیواد کې یو پیژندل شوی شي عالم نمر النمر اعدام کړ چې دې ګام په ایران کې د خلکو غوسه راوپاروله او په تهران کې د مظاهرې پر مهال د سعودي عربستان سفارت ته اور ورته کړ. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې صدراعظم نواز شریف له شهزاده محمد بن سلمان سره په لیدنه کې د سعودي په مشرۍ ترهګرۍ پر ضد د څلور دېرش اسلامي هیوادونو د پوځي ائتلاف هرکلی کړی او همداراز د ایران او سعودي د کړکېچ پر سوله ییز حل ټینګار کړی دی. ښاغلی شریف همداراز د سعودي عربستان د دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې هیواد له سعودي سره کلتوري، مذهبي او تاریخي اړیکې لري او د دې هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پېښېدو په صورت کې تر څنګ ولاړ وي.
د بلوچستان په صوبایي حکومت کې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ د کاري مودې تر پای ته رسیدو وروسته د هغه حکومت په کابینه کې هم بدلون راځي. حکومتي سرچینې وایي کېدای سي چې پاکستان مسلم لیگ نون او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په خپلو وزیرانو کې بدلون راولي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال خدای نور ناصر پر راپور کې.
په بلوچستان کې د نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري د سوګند پورته کولو دوه ونې پوره کیږي، خو نوموړي خپل کابینه لا هم نه ده اعلان کړی. د زهري په حکومت کې د ګډو ګوندونو ځینې سرچینې چې نه غواړي نمونه یې په ډاګه سي مشال رادیو ته ویلي، په نوی کابینه کې به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او مسلم لیگ نون ځینې پخواني غړي له کابینې لري کړل سي او پر ځای به یې نوی څېرې په کابینه کې شامل سي. دا سرچینې زیاتوي په یادو دوه ګوندونو کې په عمومي توګه او په مسلم لیگ نون کې په خصوصي توګه د نوی کسانو پر اخیستلو سلا مشورې روانې دي او ځکه د نوې کابینې اعلان وځنډید. خو د صوبې د اطلاعاتو پخوانی وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا وایي په راتلونکي اونۍ کې به د نوې کابینې اعلان وسي.
دغه روانه اونۍ کې ان شاء الله تعالی تاسو وینئ چې د کابینې غړي به خپل حل پورته کړي. نو خامخا پارټیانو د ځان خپل سلا مشاوره هغه ته لږ انتظار پاتې شوی دی.
عبدالرحیم زیارتوال که څه هم دا نه مني چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په وزیرانو کې بدلون کیږي، خو زیاتوي دا سی ویل کیږي چې مسلم لیگ نون په خپلو وزیرانو کې بدلون کوي.
مګنیز خدا چې مسلم لیگ به شاید څه بدلون کوي. دا زموږ د دوو پارټیانو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د نېشنل پارټي لخوا ده.
عبدالرحیم زیارتوال وایي په راتلونکي اونۍ کې به د نوې کابینې اعلان وسي، خو زیاتوي د نوې کابینې به یوازې څو غړي سوګند پورته کړي او د پاتو نورو غړیو په سوګند اخیستلو کې به نور وخت هم ولګیږي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تفریحی پروگرام د ګوډي اچار او سپورټي پروگرام د لوبو له میدان د خبرونی پاتې برخه جوړوي، خو مخکې تر دې چې د ګوډي اچار تفریحی پروگرام واوري سپورټي پروگرام د لوبو له میدان به سره واورو.
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو، په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم زیمبابوي ته په یو ورځنیو او شلوریزو لوبو کې ماته ورکړه. افغان ټیم به له دې وروسته څه کوي او په کومو لوبو کې به برخه اخلي، په دې اړه درته یو مرکه خبرو او همدارس به د افغانستان د پاور لفټینګ د ملي ټیم د لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه درته رپورټ خبر کړو. چې په هند کې د سپروتو کپ نړیوال جام ګټل دی چې په کې 1500 هیوادونو تکړه لوبغاړو برخه اخیستم. لومړی برا شو کرکټ ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې
ورسته شلاوري زلو به هم له زیمبابوي وګټله. دا لوبه د یک شمې پښپا په شارجه کې وشوه او افغان ټیم وکړ شول 214 منډې په شلاوري زلو به کې چې یو تاریخ او ریکارد دی د زیمبابوي ټیم ته هدف ورکړي. زیمبابوي ټول لوبغاړي په 104 د شو منډو له لاسه ورکړل. د دې لوبي لپاره تر ټولو زیاتې منډې محمد شهزاد محمدي وکړي چې په یوې شلاوري زې نړیوالې لوبه کې دا د محمد شهزاد محمدي لپاره تر ټولو ډېرې منډې او په نړۍ کې هم په څلورم مقام باندې تیزې منډې یعنی 118 دي. شهزاد محمدي وویل چې دا یوازې او یوازې د شاټ د وهلو لپاره میدان ته کته شوی و. اخو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی وایي چې اوس وخت افغان ټیم د دې توانایي لري چې له نړیوالو تکړه ټیمونو سره ښې لوبې وکړي او وتوانېږي چې هغوی له خطر سره مخ کړي. دا دویم ځل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوي جام ګټي. خدا ځلې دوه جامونه ترې وګټل، یو د یو ورځنی لوبو او بل هم د شلاوري لوبو. په ورځنیو 5 لوبو کې افغانستان 3 لوبې وګټلې چې تفاوتونه له زیمبابوي نه ډېر زیات و. افغانستان په دې بریاو سره وتوانید په نړۍ کې په ورځنیو لوبو کې لسم مقام او په شلاوري لوبو کې نهم مقام خپل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مو مرکه کړي او په سر کې مو ترې پوښتنه کړي چې دغه بریاوې د افغان ټیم د راتلونکي لپاره څومره ښه زیری ورکوي.
هیواد زیمبابوي مات پری تاسو ورته چې موږ دوه سیریزونه دلول په 25 نړیوال سیریز د الکوزی او همداشان ته شلاویس الکوزی جام سیالي کې موږ زیمبابوي لوبډله ته ماته ورکړه. په لومړي کې تاسو ورته چې موږ په پرله پسې ډول باندې زیمبابوي په دوه لوبو کې ماته کړله، خو بیا وروسته زیمبابوي هم خپل هڅه پیل کړه تر څو جام په خپل نوم کړي. افغان لوبغاړو پرېښودل چې دغه جام ترې وګټي. واقعاً چې افغان لوبغاړو په خپل ځای باندې ډېره ښه وړتیا له ځان وښودله او سره څنګ کې په شلاوري جام سیالیو کې هم تاسو ولیدل چې موږ لوبغاړو له ځانه ښه وړتیا وښوده، هر لوبغاړي په خپل ځای باندې نتیجه ښه وه او بالاخره دغه سیریز هم 2-0 باندې وګټه او انشاءالله چې
بله مننه ښاغلی اوتک. افغان ټیم د دغو بریاو سره به بالاخره په نړۍ کې کوم ځایونه واقعا خپل کړي او تر څومره پورې به په دغو ځایونو باندې پوخ ودرېږي افغان ټیم؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو ولید افغان کرکټ لوبډله په رینکینګ کې هم پورته لاړه، د کرکټ د نړیواله شورا په درجه بندۍ کې هم ماشاءالله پورته ولاړله او همدا ډول ورته ویلی شم چې په راتلونکي کې موږ خورا مهمې لوبې په مخکې لرو، لکه نړیوال جام همداشان نورې مهمې لوبې لرو. په هغې کې به د لوبغاړو روحیه ډېره ښه اوسېږي او سره څنګ کې چې د افغانستان کرکټ بورډ دا پلان لري تر څو په راتلونکي کې بشپړ توب ترلاسه کړي، په هغه برخه کې دغه بریاوې ډېره مرسته زموږ سره کولی شي، د کرکټ نړیوال شورا توجه موږ ته زیاتولی شي. او همداراز ورته ویلی شم چې په کچې موږ کومو بشپړ غړو هېوادونو سره لوبې ترسره کوو، هغوی هم نډخه کوي. ولې په دې چې هغوی ولیدل چې د افغان لوبغاړو کې وړتیا شته او دې وړتیا لري چې د غټو هېوادونو سره لوبې ترسره کړي، نو په بېلابېلو برخو کې انشاءالله زموږ سره مرسته کولی شي.
د افغانستان د کرکټ بورډ پلانونه څومره واقعا هم پلي شوي دي؟ ځکه چې لا هم په ځینو برخو کې خلاوې موجودې دي، مثلا په هغه دوو لوبو کې په بیټنګ کې ضعیفه بیټنګ وشو. څومره به افغان کرکټ بورډ هڅه کوي چې دغه د اوسني ټورنمنټ که څه هم بریالی ټورنمنټ و خلاوې به ډکې کړي او راتلونکي نړیوال جام ته به چې بالاخره که احیانا نووزي له کوالیفاینګ راوند نه د قوي ټیمونو سره به مخ کېږي، د هغوی سره به څه پلانونه لري او بالاخره څومره به دغه خلاوې ورډکې کړي افغان کرکټ بورډ؟
د افغانستان کرکټ بورډ هم همدا پلان ده چې دغه د بشپړ غړیتوب لرونکو هېوادونو سره چې لوبې اخلي ترسره کوي. دا په همدې په خاطر باندې تر څو د لوبغاړو په وړتیاو کې ښه والی رامنځته شي او د لوبغاړو هغه ځینې ستونزې چې په برخه کې لري په هغه باندې کار وشي او تر څو په راتلونکي کې موږ زموږ لوبډله د ټولو تجربو څخه برخمنه شي، نو انشاءالله چې د خوب پرتله زموږ لوبډله کې ډېر مثبت تغیرات راغلي دي او افغان کرکټ بورډ پلان کې لري چې خپل لوبډله لپاره هم نور هم دغه شاتې لوبې په لاره واچوي.
مرکه مو په ګډه واورېده. اوس به هم راشو د پاور لفټنګ اتل ولې ته. د افغانستان د پاور لفټنګ ملي ټیم لوبغاړو د سوبروتو کپ کلاسیک اوپن لوبو چې نړیوالې لوبې وي لومړی مقام خپل کړ. دا لوبې د هند په جمشیدپور کې وشو چې افغان ټیم وکولای شول د 15 هیوادونو ترمنځ د سرو زرو و میډالونه او د نقره یو میډال وګټي او اتلولي خپل کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د پاور لفټینګ ملي لوبغاړي د سپروتو کپ نړیوال جام وګاټه. د افغانستان د پاور لفټینګ ملي فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی د هند له جمشیدپور ښار چې دغه سیالۍ هلته ترسره شوې وي ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په دغو لوبو کې د سرو زرو وو او د نقرې یو مډال ترلاسه کړ. نوموړي د هغو لوبغاړو نومونه واخیستل چې په دغو سیالیو کې د سرو زرو او نقرې مډال ګټلی. د دې لوبو د سرو زرو میډالونه صمد جلالي په 1.5 کیلو کې، عزیز احمد هم د سرو زرو میډال وګټه، شریف آرام د نقرې میډال واخیست، استاد وزیر سخی په 115 کیلو وزن کې د ماسترانو په کټګوري کې د سرو زرو میډال وګټه، جاوید رحماني په 140 مثبت کیلو کې د سرو زرو میډال واخیست، محمد الله کټوازی هم د ماسترانو په ډله کې په مثبت 140 کیلو ګرام وزن کې لومړی شو د سرو زرو میډال واخیست. د سوبروتو کپ کلاسیک لوبې د هند کلکتې په جمشیدپور کې د جنوري له 15 متر نه هم روانې وي چې پکې 1500 آسیایي اروپایي او امریکایي هیوادونو برخه اخیستې وه. په دغه لوبو کې د افغانستان څخه 12 لوبغاړو او یو روزونکي یعنی د فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی برخه اخیستې وه. که څه هم افغان لوبغاړي له ډیرو امکاناتو برخمن نه دي، خو د پاور لفټینګ فدراسیون چارواکي وایي چې له ډیرو هڅو سره سره وتوانېدل دغه مقام ته ورسیږي. ښاغلی صدیقی وویل چې هغوی د دغو سیالیو لپاره شپږ میاشتې سخت تمرینونه کړي وو او لوبغاړي په قرنټین کې وو. د یوې کڅه هم افغان لوبغاړي له ډیرو امکاناتو برخمن نه دي، خو له لوبو سره د مینې په خاطر دغه میډالونه افغانستان ته ګټلي دي. د یو افغان او بهرني امکانات په هغه حد کې د مقایسې وړ نه دي چې پرې خبرې وکړو. له شک پرته دا مستقیم تاثیر کوي په لوبغاړو باندې، خو دا چې په افغانستان کې له سپورت کولو سره مینه زیاته او هم د سپورتي ادارو رهبري سمه ده، دا د دې لامل شوی چې موږ تل په نړیوالو ډګرونو کې د پام وړ لاسته راوړنې وکړو. د افغانستان د پاور لفټینګ ملي لوبغاړو نه یوازې د سپورتو کپ ګټلی دی، بلکې څو وخت مخکې د امریکا په لاس ویګاس کې هم نړیوال اتلولي ګټلې وه. افغانستان د پاور لفټینګ تنکی ځوانان په نړۍ کې لومړی او لوی عمر لرونکي ځوانان په نړۍ کې دریم مقام لري. د لوبو له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شی دی ولرې.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، هیله ده روغ اوسئ او د ککړې هوا له خطره مو ځان وساتئ چې نه ساتل کیږي. خبرونه په یو درې کونجه میز پیلو او ګورو چې د میز ګډونوال څه بادوي.
خواږه اوریدونکو، نن مو خپل درې کونجه میز ته دغه خاغلی را بللی دي. خاغلی خار پاک صاحب، خاغلی ډیرانګل صاحب او خاغلی ریګی صاحب، ټولو ته خراغلاست وایم.